دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چوال ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی د پروګرامونو تمویل لپاره بیړنې وړاندیز کوي. ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې د روانو ناورینونو له کبله په هر لسو کورنیو کې نه هیزانونو ته کافي خواړه نشي برابرولی. بلخوا د افغانستان له بیلابیلو برخو ځینې کسان شکایت کوي چې د دوی په نامه راغلي مرستې پر دوی په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټامس ویست یو وار بیا د نجونو زده کړه د هیواد د پرمختګ لپاره مهمه بللې. ویست چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي رینا امیری هم ورسره و د کوچنیانو د تعلیم له فعالې ملالی یوسفزی سره کتلې. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې د نجونو ښوونه او روزنه تر ټولو غوره کار دی چې یو هیواد یې په مرسته کولی شي هوسا ژوند ولري. د طالبانو مشر په یو فرمان کې په افغانستان کې د بنګو پر کخ بندیز ولګاو. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن خبر ورکړي چې د مولا هیبت الله خونزاده په فرمان کې راغلي چې له دې وروسته هیڅ څوک نشي کولای چې په خپل ځمکو کې بنګ وکړي. په فرمان کې دا هم راغلي چې د سرغړونې په صورت کې به کخ لمنځه وړل کیږي. په فرمان کې سرغړونکو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د سزا ورکولو امر شوی. سکل د وری په میاشت کې طالبانو د یو فرمان په صادرولو سره د کوکنار کخت هم منع اعلان کړو. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. روسیه پر اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو لړۍ له سره پیل کړي. د اوکراین هوایی ځواک وویل نن روسیه د اوکراین په مرکزی، لویدیزو او ختیځو سیمو کې شپاړس بریدونه کړي چې یو لسی د اوکراین د هوایی مدافع سیستم پر مټ دفع شوي. په نخښه شویو سیمو کې پلازمینه کیپ او لویدیز لویب سیمه هم شامل ده. د کیپ د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو ویلي د اوکراین هوایی مدافع سیستم ټولې هغه الوتکې وشتلې چې د کیپ په لور روانې وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د لاهور زمان پارک د خندونو لرې کولو او د پخوانی لومړي وزیر عمران خان د تحریک انصاف ګوند د غړو د نیولو لپاره د پولیسو د عملیاتو ننګه کړې. هغه ویلي چې امنیتي کسانو د لټون عملیاتو پر مهال د عمران خان د کور له بهرنۍ برخې ناقانونه وسله ترلاسه کړي. رانا ثناءالله دا څرګندونه یو خبري کانفرنس ته کړي. نوموړي ویلي لیندې او د پټرولي بمونو جوړولو وسایل ترلاسه شوي او دا شیان د قانون نافذونکو ادارو خلاف کاریدلي. د سویس تر ټولو لوی بانک یو بی اس راپور ورکړی چې د خپل کړکېچن سیل کریډیټ سویس د ټول یا یوې برخې د پیرودلو لپاره په لوړه کچه خبرې اترې پیل کړي. وروستیو کې کریډیټ سویس ویلي چې په مالي راپورونو کې د مادي کمزورۍ شاهد دی او له هغې وروسته یې ونډې په چټکۍ سره راټیټې شوې. د سویس ملي بانک هڅه وکړه کریډیټ سویس بانک له لوېدو بچ کړي، نو ځکه یې څلور څلوېښت نیم میلیونه پاونډ بیړنۍ مرسته وکړه خو څه اغېزه یې ونه کړه. د ایران یوې محکمې دوه کسان په اکتوبر میاشت کې پر یو زیارت د برید په تور په مرګ محکوم کړي. په شیراز کې په هغه برید کې تر لسو ډېر کسان مړه شوي وو. د ایران قضایه قوې پرون په خپل ویبسایټ میزان کې ویلي دغه دوه کسان پر ځمکه د فساد په خپرولو او د ملي ګټو خلاف د یاغي وسلوالو په همکارۍ تورن شوي. د فارس ولایت قاضي القضات کاظم موسوي ویلي دغه کسان د خلکو په وسلوال کولو، اکمالاتو او د تورېستي برید د عاملانو په لارښوونه کې په مخامخ ډول داخلو. د اکوادور په سویل کې د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي. یا د زلزله پرون په ځایي وخت ماسپښین پنځه بجې شوي چې په څو ښارونو کې ودانۍ زیانمنې کړي. د دغه زلزلې چټکتیا د ریختر په کچه 1.6 درجې یاده شوي. سویل خواته د الاورو ولایت تر ټولو ډېر زیانمن شوي. د بیړنیو خدمتونو اداره وایي یو شمېر خلک تر نړېدلو ودانیو لاندې ایسار پاتې دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی وایي داعش په افغانستان کې حضور نه لري او اوس مهال د ډله په دغه هیواد کې د بهرنیو جنگیالو په مټ بریدونه کوي. ښاغلی متقی په دې اړه د یو لوړ پوړي امریکایي جنرال څرګندولې د هغه د بې خبرۍ له امله وګڼلې. تیر اونۍ یو لوړ پوړي امریکایي جنرال اټکل وکړو چې د داعش ډله به تر راتلونکو شپږو میاشتو د افغانستان بهر د بریدونو وړتیا ترلاسه کړي. اکرام شینوار رپورټ را لېږلی.
د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د داعش د ډلې د خراسان څنګه د وسلوالو لخوا په بریدونو کې د زیاتېدو وروسته د دغه ډلې لخوا د دغه هیواد څخه بهر د بریدونو د وړتیا په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د داعش د ډلې د فعالیتونو او وړتیا د زیاتېدو په اړه اندېښنې تر ډېره د افغانستان د موجود وضعیت څخه د بې خبرۍ زیږنده بولي. ښاغلی متقی ملي تلویزیون سره چې د طالبانو د حکومت لخوا اداره کېږي په یو تازه مرکه کې ویلي چې افغانستان کې د داعش د ډلې وسلوال نشته دي او دغه ډله اوس مهال د خپلو بهرنیو جنګیالیو په مټ چې بهر څخه دغه هیواد ته ورځي بریدونه کوي.
په افغانستان کې داعش نشته، په افغانستان کې مخالفې ډلې نشته. که دلته کومه پیښه کیږي دا له بهر نه رواردیږي، نو دغه د موږ تاسو لپاره یو ښه زیری دی چې الحمدلله افغانان په خپلو مابینځ کې مشکل نه لري.
مولوی امیر خان متقی د امریکا د مرکزي قواو د کمانډان جنرال مایکل کوری له څرګندونو په ځواب کې چې ویلي دي چې د داعش ډله به په شپږ میاشتو کې د افغانستان څخه بهر د بریدونو ترسره کولو وړتیا ترلاسه کړي، پرته له دې چې دغه امریکایي جنرال نوم واخلي. دا ډول څرګندونې یې د افغانستان له حالات څخه د بې خبرۍ له امله وښودلې او ویې ویل چې د افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم ګواښ متوجه نه دی.
الحمدلله هیڅ د سیو تهدید د مولو خانه چاته نه د متوجه سوې چې به غوښنې څوک حساب وکړي. نو چې وردا شي نسته او امنیت لتیرو شلو کلو په نسبت په مراتب خو سوې ده، سرحدات خوندې سوې دي. نو دا که څوک دا خبرې کې یا نه خبرې ده او یا غرضی دي.
د امریکا د مرکزی کمانډانۍ کمانډان ویلي چې د داعش د ډلې مربوطه وسنګ چې هغه ډیره خطرناکه بللې، نیت لري چې د دې کال تر پای په لویدیځو هیوادو کې بریدونه ترسره کړي. هغه دا هم ویلي چې دغه ډله دې ته نږدې شوي چې خپله جګړه د افغانستان له سرحدو بهر وباسي او په آسیا او اروپا کې د امریکا او د لویدیځو هیوادو ګټې په نښه کړي. د امنیتي او پوځي چارو ځینې افغان کارپوهان فکر کوي چې د داعش ډله لا هم په افغانستان کې فعال ده. دغه کارپوهان د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د بلخ د والی په دفتر او هم په بلکې د بهرنیو چارو وزارت او څو سفارتونو باندې بریدونو ته په کتنې وایي چې دا ډله لا هم په افغانستان کې پر مهمو اهدافو د برید توان لري. د نظامي چارو یو کارپوه اسدالله ندیم په دې باور دی چې داعش په افغانستان کې حضور لري.
ممکن بعضی عوایدشان خارجي بوده باشن، اما از اکثر عوایدشان از داخل است. ممکن شماره از طالبان به اونا کمک کنن.
د امنیتي چارو یو بل کارپوه محمد یوسف امین زاده وایي چې د داعش په ډله کې بهرني وسله هم شته دي. خو دی وی دغه وسلوال دي چې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې جګړې لپاره د اسلامي هیوادو څخه پاکستان ته ورغلي وو.
ګوره ټول تر وروستي ډلو کې بهرني غشته وسلوالې ډلې پکې موجودې دي. هغه هم راغلي دي، دا د 45 کلنه تجربه موږ ته ښودلې ده چې د شوروي اتحاد څو لښکرو په وړاندې چې مبارزه وه د ټولو هیوادو په نوم د جهاد دلته راغلل. حتی تقریبا په حدود 1500 خلک دلته په پاکستان کې پاتې شول. هغه اوس کورنۍ لري، هغه لري خپل پاکستان استخباراتو حکومت هم دا منلې ده. هغه پاتې شوي دي، دوی د جهاد په نامې راغلي دي او بهرنیان ورسره دي او تمیل کوونکي هم تجهیز کوونکي هم بهرنیان دي. بنان د داعش حضور که د بهرنۍ په لباس کې وي که د کورنۍ په لباس کې وي په افغانستان کې حضور لري.
ښاغلی زازیه وایي افغانستان کې د جګړې عواملو له منځه وړلو او د وسلوالو ډلو د شتون تجهیز او روزنې د مخنیوي لپاره د نړیوالو ټولنې او د سیمې هیوادو سره تفاهم او همکارۍ ته اړتیا ده. په استرالیا کې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د تېرې سې شنبې په ورځ ترهګرۍ نړیوال شاخص په کلنی راپور کې افغانستان د څلورم پرلپسې ځل لپاره د ترهګرۍ څخه د متضررو هیوادو په سر کې راوسېدی. دې راپور کې ویل شوي چې په 2020 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې د ترهګریزو بریدونو له امله د وژل شوو کسانو 9% په افغانستان کې وو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خبرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرڅه خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. Thank you.
افغان جرنلسټ امینه اکبری چې دا وخت په پاکستان کې د بے سرنوشتۍ په حال کې ژوند تیروي وایي افغان خبريالان او جرنلسټان د وطن درنه ازادي لري او نه بهر د ښه حالت سره مخ دي. میرمن مینه اکبری دا خبرې زموږ د همکار متی الله عابد سره د خبريالانو د نړیوال ورځ په مناسبت په مرکې کې کړي په موکړي د مرکې ته
افغانستان خبريالان چې کوم دي بدبختانه وایم بدبختانه نه پټورنه کې د کوم خاص ارزښت ته ورکول کیږي نه مثلا د کوم خاص توجه ته شوی دا ونه کیږي. نو موږ خبريالان سید ورځ لرو ورځ هڅې پونم نو ورځ د چې خبريالان ملي ورځ. نو بدبختانه افغان خبريالان چې کوم دي هغه په ډېر بد شرایط کې دي چې د هیڅ خوانه ورته توجه یا پاملرنه نه کیږي. نو دا موږ ډېر زیات ورته ضروري به باور وکړو ډېرې خبريالان چې کوم زموږ ام مسلکان دي وایي چې کاش مینه دا مسلک موږ نه وای انتخاب کړی وای موږ نه غواړو چې خپل نسل نسل ته دا ووایي چې مثلا تاسو ژورنالیزم وکړئ. نو بیا هم خیر ډېر خوشحاله یو چې یو ورځ په دې اقل د خبريالانو په نوم باندې شته نسبتا ښه احساس مو درلود چې خبريالانو ورځ وه.
څنګه چې تاسو ویل چې افغان خبريالان مجموع کې ټول او په خصوص کې مېرمنې خبريالان ښځینه خبريالان کوم ستون سره مخ دي دا وایي
که مونږ مثلا وګورو په افغانستان کې دیننه هلته افغان خبريالان یعنی فورس کې یو یا دوه په هر ولایت کې یا وهل ټکول کېږي یا ترور کېږي یا دا چې یو وی راپور کې د راپورونو په خاطر باندې چې باید سانسور شي چې دوی ځکه چې خبريالان خو وایم باید سانسور نشي مونږ کار کوو زحمت وباسو. نو باید موږ کوم کار کوو خبريالان چې دي د ټولنې سترګې او غوږونه دي. نو همدارنګه مونږ باید حقایق وایو د حقایق د ویل لپاره یعنی وګړي وهل تکول کیږي شکنجه کیږي یعنی خپل ځان د لاس ورکوي خپل ژوند خپل حیات مړ کیږي. نو دا ستونزې دي او همدارنګه په پاکستان کې چې کوم افغان خبريالان چې اوس مهال سره کډوال شوي دي د ډېرو سختو شرایطو سره لاس پنجې نرمي یعنی د اوس چې کوم خبريالان جنتی شي دي بیکاره د سرنوشت افغانستان د تللای نشي او ته ګواښونه دي خپل د دې لپاره چې خپل ژوند وجبوري راغلي پاکستان ته. دلته بیکاری دا مشکلات ډیر زیات دي د ویزې مشکلات شول د کور د اوسېدلو مشکلات شول. افغان خبريالان ته دسې یو ځای یادې اقل نشته یو شلتر چې دوی یادې اقل وکولی شي هلته خپل ورځې شپې سبا کړي. افغان خبريالان په ډېرې بدبختۍ کې ژوند کوي.
تاسو په افغانستان کې د خپل همکارانو سره په تماس کې یاست د غوښتنې خبرې دي او څنګه وضعیت دی د وخت
په ځخ خپل همکارانو سره په تماس کې په افغانستان کې چې موږ هم همکاران دي په بیلابیل رسنیو کې بل خصوص خزینه خبري اعلانې چې هغه د دې زیات کړهو سره مخې چرګان باور وکړي زموږ د ځینې همکارانو چې دي انجنې فکر کوي یو ځلې د کور رزق ډوډۍ هر څه به یې لاس راوړل یو حلال ډوډۍ چې دا مور پلان ناروغ په ځای کې پروت په کاچ کې پروت مور او روغ لری د کور سرپرستی پر غاړه د بیچارهګی تللی دا خپل وظیفې چې لاړ شي خپل فرونه مخکې نیت نارمل لاړ شي. فکر کوم چې د افغان د طالبان له خوانه ورته ویل کیږي چې مرز دین سر له سبانه یې جوړی به تر نشي تاسو خو ګوري په ټلویزیون کې چې نه کې نشته دا که یو دوه دانی هغه د بوت پښما د نمونې په شکل سره د اسی پریخي دي دا چې یعنی موږ جنا کوي چې نه وایي فاصله کې د پردي تر شال ته نور سره واندې په ورو کې هیڅ انجنیر نه پریږدي دفتر نو د شکار وکړي او نو د کوم څه خاص کومه کوشش راکې نشته نه چې هغه خپل وګړي وکول شي دا و چې ډوډۍ خو ځان ته फायदा کوي دا و چې ډوډۍ پیسې هلته ډېر زیات مشکلات لري بیکاری دا ذهني مشکلات دي امنیتي مشکلات دي ډېر مشکلات لري.
د ورستي په څنډه په توګه مینا اکبري څه پیغام لري په دې مناسبت نړۍ له څنګه غواړي څه داسې هیله لري د خلکو نه
افغان خبریالی په هیڅ باندې د نړیوال ټولنې څخه موږ دا غواړو او د هغه نهادونو یا دفترونو اړوند خبریالانو چې کوم دي د هغو څخه زموږ هیله دا ده چې خیر دی که څنګه چې په نورو هیوادونو کې افغان خبریالانو ته حق ورکول کیږي موږ ته دې پوره نه راکول کیږي هغه نسبي خو دیادې اقل موږ ته پاملرنه وشي موږ ته دې حق راکول شي زموږ د هغه خبریالان چې اوسمهال دیننه په افغانستان کې دي هغوی ته هم باید توجه وشي او هغه خبریالان چې په پاکستان افغانستان کې دی هیوادونه کې چې به سر نه وشته پراته دی به برخلیکا دې ته باید پاملر نه وشي یا مثلا تخلیه برخه کې شي کا تخلیه نشي کولای مثلا هدي اقل هم دغه تور تشل ترونه جوړ شي هدي اقل یا په یو سبه نه بوخ شي. نو صف خو دې زیاته مننه کوم چې د مل منا کړم ډیره مننه
ډیره مننه مینا کولی.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجو نه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د یک شنبې پورز د اوکراین ول شوی بندري خار ماریوپول ته سفر وکړ. نو موري په دې لند سفر کې د یاد خار یو شمیر برخه ولیدلې او د ځینو ځای اوسیدونکو سره یې خبري هم وکړې. پوتین په داسې حال کې د اوکراین د نیول شوی سیمې ته سفر کوي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د جنگي جرایمو په تور د هغه د نیولو امر صادر کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې دولتي رسنۍ خبر ورکړي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د یک شنبې پورز د چورلکی په واسطه د اوکراین نیول شوی خار ماریوپول ته ولاړ او هلته د موټر په چلولو سره د یادګار یو شمیر برخی لکه یادګاری ځایونه د کنسرتونو سالون او ساحلي خطوط ولیدل. ماریوپول خار د تیر کال په می میاشت کې د اوکراین او روسي ځواکونو ترمنځ د درې میاشتنۍ سختې جګړې وروسته د روسي ځواکونو لخوا ونیول شو. که څه هم روسي رسنیو نه دی ویلي چې دا سفر دقیقا څه وخت ترسره شوی، خو پوتین په دې سفر کې د ماریوپول د نویسکی ناحیې له یو شمیر ځایي اوسیدونکو سره هم ولیدل. پوتین تر دې مخکې او د شنبې په ورځ د اوکراین نیول شوي ټاپو کریمیا هم ولیدله. د تور سمندرګي خواته دغه مهمه سیمه چې نهه کاله مخکې روسیې د خپلې خاورې برخه وګرځوله. د چارو کارپوهان کریمیا او ماریوپول ته د پوتین روسی سفرونه یو ستراتیژیک اقدام بولی او وی هغه په دې سفرونو سره غرب او د روسیې خلکو ته پیغام ورکړ.
غرب ته د سرپیچی پیغام دی، تاسو پوهیږئ دا سفر په حق کې د جرمونو د نړیوال محکمې د پریکړې پر مهال کیږي. هغه غواړي ښکاره کړي چې د بخښنې د غوښتلو کس نه دی او همدارنګه دا څرګنده کړي چې نوموړی د قانوني تحولاتو څخه اوچت دی. همدارنګه نوموړی غواړي خپلو خلکو ته ښکاره کړي چې کنټرول یې په لاس کې دی.
د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اوکراین د ماشومانو د غیر قانوني اخراج په خاطر د پوتین د نیولو امر صادر کړی دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هاګ د محکمې له پریکړې څو ساعته وروسته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جنګي جنایتونه کړي او د هاګ د محکمې پریکړه د توجیه وړ ده. بلخوا د روسي ځواکونو لخوا د ماریوپول د بمبار د پیل د یو کلنۍ په درشل کې یو شمیر کسانو د چک جمهوریت د پراګ ښار د تیاتر ودانۍ مخته لاریون وکړ. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو څخه روسیا وباسي او د ویتو حق د یو تروریست سره د پشان مختلف شعارونه لیږدول.
نن د دې لپاره دلته راغونډ شوي یو څو په ماریوپول کې د هغو ناوړه شیانو یاد وکړو کله چې د روسیې جنایتکارانو او روسي پوځ لخوا د تیاتر پر ودانۍ چې ماشومان پرې لیکل شوي وو د بمبار په ترسره کېدو سره رامنځته شول. هغه پر روسي لیکل شوي وو، په خاص ډول ځکه پر روسي ژبه لیکل شوي وو چې عام خلکو هڅه کوله له بمباریو، راکیټونو، مزایلو څخه چې پر ښار یې راورېدل ځانونه د تیاتر ته کوي ته ورسوي.
پوتین په داسې حال کې د اوکراین یو شمېر نیول شویو سیمو ته سفر کوي چې ټاکل شوی ده د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دوشنبې په ورځ مسکو ته سفر وکړي. شنون کې وایي د چین ولسمشر به په دې سفر کې نه یوازې ځان د سولې د رامنځته کوونکي په توګه معرفي کړي، بلکې له مسکو سره به هم خپلې اړیکې ټینګې کړي. خو دغه کارپوهان زیاتوي چې شی جینګ پینګ به د اوکراین په مسله کې له روسیې سره د امریکا او غرب له جنجال څخه ځان لري وساتي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونه درولې. پتر دی وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا فلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د جمهور رئیس بایدن اداري ویلي د نظارت او مراقبت په امریکایي ټون الوتکی دی وی چټ روسی الوتکی نه د تیلو د شیندلو د پیښې په سر روسی سره شخړې کې داخلي دل نه غواړي. دا پیښه د اوکراین ساحل ته نږدې د توري بهيري د پاسه شوې ده. امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبريالې دغه رپورت را لګل چې زیبا خادمی تاسو ته دراوروي.
په ویډیوګانو کې چې پینټاګان د مارچ په شپاره سم خبرې کړې ښکاری چې یو اس یو او وشتول روسی جټ جنگي الوتکه امریکایي ام کیو رپر درون الوتکه ته ځان نږدې کوي، تیر ور باندې شیندي او د کمرې مخې پټوي چې ونشي کړی فلم واخلي. امریکایي چارواکي وایي یا هماغه جټ الوتکه یا بل روسی جټ جنگي الوتکه بیا نږدې کیږي د ام کیو درون ماشين وهي. دغه عمل واشنگتن مجبوروي چې درون وبولي او په نړیوالو اوبو کې راوغورځوي.
د غیر مسؤله او غیر مسلکي په خود تصویرونو خپرول موږ ته دا کومه نوی غیر معمولی مسله نه ده. موږ به په نور حالاتو کې هم دغه څه اقدام کوو، په خاصه توګه دغه څه غیر محتاطانه او خطرناک حرکت ته په کتو او د روسیې دغه څه براله حرکتونو په رڼا کې موږ ته دا مهمه و چې دغه تصویرونه خپاره کړو.
امریکا وایي چې دغه درون د اوکراین ساحل ته سیرمه د تورې بهیرې د پاسه د بین المللي اوبو په فضايي قلمرو کې پرواز کاوه، مګر ماسکاو دغه خبره ردوي.
دوی دغه مسله بیخي له پامه غورځولې و چې د خاصو نظامی عملیاتو له پیلولو وروسته زموږ پوز اعلان کړو چې تورې بهیرې ته سیرمه ځینو خاصو ساحلي سیمو ته نږدې هوایي پروازونه ممنوع دي.
ماسکاو هم دغه راز د خبره هم ردوي چې دوی الوتکې د درون ماشين غوښ کړي دي، خو حسابو کې چې ټوټه پرچی بیرته لا سره وړي، مګر خبرداري هم ورکړي دي چې په آینده کې به د امریکا د هر ډول لمسونکو او پرونکو حرکتو مناسب جواب وایي. سپینمانی وایي هدف دا دی چې خطر کم شي.
موږ د روسیې سره د وسوال بحران لټنه کوو، خو د خطر د کمولو لپاره هم دغه سي مستقیم ارتباط ساتو. او بیا هم وایم چې موږ روسیې سره د وسوال بحران په فکر کې نه یو.
د اوکراین سره د تورې بهیرې ساحل ته سیرمه د روسیې او د ناتو د الوتکو تعقیبول معمول دي، مګر د امریکا د درون الوتکې غورځولو ځکه اندېښنې پیدا کړې دي چې د اوکراین د مسالې په سر د دې دوه اټومي قدرتونو ترمنځ هڅه هم شخړې موجود دي.
خبره خدا ده چې خایي زمونږ درون الوتکې باید د لپاره پرواز کاوه چې په جنگ کې د اوکراینیانو د ملاتړ لپاره ځینې معلومات راغون کړي. په دغه سیاو حالات کې آیدا زمونږ غیر مستقیم ګډون کوي که مستقیم شمولیت؟ دا یو ډیر مبهم حالت ښيي، نو ځکه زه فکر کوم چې دواړه لوري په یو مبهم حالت کې. مونږ په دغه سی پیښو کې مذاکرې کوو چې محدودیتونه څه دي، روسانو ته څه د منلو وړ دي او څه شي نه منلو.
گریکو ویل روسی قواوو د سوریه او اوکراین په شمول په مختلفو جنجالي سیمو کې اجباري اشاري او سیګنالونه استعمال کړي دي. په هر صورت دا سينخ کاری چې کرملین د ناتو د اصولو په اساس د دستجمعي دفاع د پاراولو په فکر کې وي. همداشان جمهور رئیس جو بایدن هم سوسو وارجمنه کړی ده چې امریکایي قواوې د روسیې سره مخامخ جګړې ته نه لیږي.
زیبا خادم، امریکا غږ آشنا تلویزیون.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
پرون یک شنبه د امریکا د ولسمشر جارج دبليو بوش لخوا په عراق د ارغل شل کار پوره شول. اوس هم امریکایي ځواکونه په عراق کې موجود دي، خو د 2003 کال په شان د دښمن په توګه نه بلکې د یو مهم متحد په توګه حضور لري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دا وخت امریکایي او ایتلافي ځواکونه د عراق د بي وسلې کولو، د دې خلکو د آزادولو او د نړۍ د جدي خطر پر وړاندې د دفاع لپاره د پوځي عملیاتو په لومړي پړاو کې ده.
امریکا د نن شل کال مخکې په بغداد بمباری پیل کړه. د متحده ایالاتو پوځ د صدام حسین رژیم نسکور کو او بل اخر یې د غوښه شوی دیکتاتور ونیو. هغه عراقیان چې د صدام حسین تر واکمنۍ لاندې ژوند کړی وای، هغه یو ظالم سړی و.
It's something you cannot be imagined.
دا هغه څه دي چې تاسو یې تصور نشئ کولای. هغه د ستالین یا هیټلر په ډول یو کس و. هغه ډیر بیرحمه انسان و. د هغه رژیم یو بیرحمه رژیم و.
a government with like a regime with no mercy.
ولسمشر جورج دبليو بوش د 2003 کال د مئی په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې دغه ماموریت بشپړ شو. خو جګړه د صدام د ګوند او نورو پاتې یاغیانو په ضد دوام وکړ.
Ambition and hatred are enough to bring
همت او نفرت کافی دي چې عراق او القاعده سره یو ځای کړي. دومره کافی دي چې القاعده وکولې شي د نورو عصري بمونو او د جعلي اسنادو جوړول زده کړي.
د بوش ادارې د دې ادعا په بنسټ په عراق برید کړی او چې عراق د ډلیزو وجنو وسلو پروګرام لري خو دغه وسلې هیڅکله ونه موندلې شوې. خو په دغه جګړه کې په لسګونو زره عراقیان او په زرهاو امریکایي سرتیري ووژل شول. د منتقدینو په شمول د اوباما د ادارې د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر په عراق کې د متحده ایالاتو مداخله ناپوه عمل بولي.
There are two kinds of critiques. One
دوه ډول نیوکه موجود دي. یو دا چې د بریډ لپاره هیڅ توجیه نشته، دا یو ډول نیوکه ده، او بل دا چې یو څه توجیه موجوده و. خو که څوک دا اندازه لګولې شي چې له جګړې وروسته چې څه پیښ شو هغه د مخکې نه زیات بد نه و.
ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال په ورستیو کې د عراق نه امریکایي ځواکونه وستل، خو درې کال وروسته داعش په ضد بیا عسکر واستول. داعش په 2011 کال کې د ماتې خوړلو نه مخکې موصل او د عراق څو لوی سیمې ونیولې. امریکا په 2020 کال کې په عراق کې خپل ماموریت په رسمي توګه پای ته ورسو او هلته 2500 عسكر د داعش په وړاندې د جګړې لپاره د عراقیانو سره د مشاورینو په توګه پریښودل.
په داسې حال کې چې داعش په عراق او سوریه کې د پام وړ کمزورې شوې، دا ډله په سیمه کې د عملیاتو د ترسره کولو وړتیا لري او له سیمې بهر د برید کولو لیوالتیا لري.
د عراق ولسمشر د الهورا ټلویزیون سره په مرکې کې ویلي چې عراقیان اوس تر هغه وخت زیاته ازادي لري چې صدام په واکمنۍ کې لرله. خو سمیا عزیز چې څو کاله مخکې د عراق تښتېدلی او د احمد سهیل میرمن د وای چې عراقیان لا هم رنځوي.
اوسنی حالت د صدام حسین د وخت نه چې څه تیرېدل ډېر توپیر لري.
په عراق کې صد پاسه سلور زره امریکایي سرتیری او پلسکونو زره عراقي ملکی وګړي وچل شوې دي. نظرانه یې سفسي امریکا غږ واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کندوز ولایت کې د واکسینو په ورستۍ کمپاین کې ټول هغه ماشومان واکسین شوي چې د روغتیا وزارت او همکار ادارو لخوا هدف ټاکل شوی وو. نور حال زموږ د همکار عاشق الله جلال زوی په رپورت کې چې د کندوز نه را لګلې.
په کندوز کې ټولې کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان ته د ګوزن زد واکسین ورکړي. په دې ولایت کې په خو ماشومان د پولیو واکسین پاتې کېدل چې لامل به یې د فلج پیښې رامنځته کېدلې، خو اوس د هغه خلکو فکر هم بدل شوی چې خپل ماشومان یې نه واکسین کول او واکسین یې حرام بله. په وروستي پولیو کمپاین کې هغه ټول ماشومان واکسین شوي او ویټامین ای ورکړل شوی چې د روغتیا وزارت او یونیسف لخوا ټاکل شوی و. کندوز کې عام خلک د واکسین امولو پروګرام سره ملګری دي او پر نورو غو کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. ګلالی چې د کندوز ولایت اوسیدونکي د امریکا غک سره یې په خبرو کې ویل چې خپل ټول هغه ماشومان ته د ګوزن ساس کې ورکړي چې واکسین ته اړتیا درلود او د روغتیا وزارت څخه یې وغوښتل چې په کندوز ولایت کې د پولیو کمپاینونه په عادي ډول جاری وساتي ترڅو د یادې ناروغۍ مخنیوي وشي.
کله چې د پولیو په تړاو په کلي کې د پولیو کمپاین پیل شو، نو ما هم د خپل کور ماشومان ټول پولیو واکسین کړل. همدارنګه مې نور ته هم سپارښتنه وکړه ترڅو د خپل ماشومان واکسین کړي. له امر روغتیا وزارت څخه زما غوښتنه دا ده چې په کندوز ولایت کې دي د پولیو کمپاین لا هم ډیر کړي، ځکه دلته خو هم ډیری پیښې ثبت شوې ده.
نجیب د کندوز بل هغه اوسیدونکو دی چې کلونه یې د پولیو په کمپاین کې رضاکارانه کار کړی. وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د پولیو د واکسین په تړاو د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شوې او اوس ټول هغه خلک خپل ماشومان واکسین کوي چې په خوا یې د ګوزن ضد واکسین آرام باله. نوموړی له منکرو کورنۍ غواړي چې خپلو اولادونو ته د واکسین تطبیق کړي ترڅو له دایمي معلولیت وژغورل شي.
په کمپاین کې پر ځاکار توګه کار کوم. په خوا د پولیو واکسین خلکو د پردوی هیوادونو لخوا یو دسیسه بلله. خلک خپل ماشومان واکسین کوي. له هغه انکاري کورنۍ غواړم چې خپل اولادونه واکسین کړي ترڅو د فلج ناروغي څخه په امان کې شي.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د پولیو د منځوړلو د بیړني مرکز مسول ډاکټر نیکولی شاه مومن آشنا رادیو ته ویل چې د تیرو دورو په سیر په ټول هیواد کې د پولیو کمپاین په بریالیتوب سره پای ته رسولې او ټول هغو ماشومانو ته د ګوزن ساس کې رسول چې عمرونه یې له 15 کلونو کم ول. نوموړی ټینګار کوي چې پولیو سره مبارزه کې باید ټول قشرونه خپل رول ادا کړي. نیکولی شاه زیاته کړه چې کندوز کې په خو هم د پولیو پیښې راپور شوي او هڅه کوي چې مخنیوي وکړي.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده مو تاسو ته د هلی اجازه غواړو چې خبرونه وکړو.